السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو ورستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ته د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خرغلاستویم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا لخوا د مرستو د کمولو تر اعلان وروسته وویل چې دای به د مرستو د کمویدو د خلاد ډکولو لپاره ځینی اقدامات تر سره کړی او په عین حال کې به هڅه وکړي چې د امریکا قناعت حاصل کړي. د همدار ازویل د پخوانی سیال عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر کړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي.
په سر کې د څو مهم خبرونو سر ټکی افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی باید د دې هیواد پر اساسي سکتورونو او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه لري. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر په افغانستان کې د میلیونونو کسانو په کرونا ویروس د اخته کېدو خبرداری ورکړی او د المپیک نړیوالې لوبې د کرونا ویروس له کبله تر 2021 کال پورې وځنډیدې. افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی باید د دې هیواد پر اساسي سکتورونو او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه کړي. محمد اشرف غنی له ارګ څخه په یوې تلویزیوني وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې له وړاندې د غیر مترقبه حالاتو لپاره طرحه درلوده. ولسمشر غنی زیاته کړه:
من به خاطر جبران کمبود کمک های ایالات متحده امریکا تمام ابعاد بودجه ریاضتی را مطالعه نموده و به زودترین فرصت به شما اطمینان خواهم داد. اما همین اکنون برایتان اطمینان داده می توانم که کاهش کمک ایالات متحده امریکا تأثیر مستقیم بالای بخش ها و سکتورهای کلیدی ما نخواهد داشت.
ولسمشر غنی ده هم ویل چې له هم د امریکا مرستې بندې سوي نه دي او حتی کوي چې د خبرو له لارې هغوی ته قناعت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ور نه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارد د دفتن لپاره کموالی راولي. مایک پامپیو د دوشنبه پر ورځ کابل ته سفر کړی و او له ولسمشر غنی او عبدالله سره یې لیدلی و. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر خبرداري ورکوي چې که د افغانستان خلک د کرونا ویروس په برخه کې بې پروايي وکړي نو امکان لري په دې هیواد کې میلیونونه کسان په دغه ویروس اخته شي. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینو له مخې د افغانستان 80% وګړي په دې ویروس اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي.
سازمان سی جان میگه که بیشتر از 80% مردم
در روغتیا نړیوال سازمان وایي سبان دی 80% خلک په تیره د افغانستان هغه به د کرونا پر وایرس سخته شي.
د امیر روغتیا د وزیر خبره د یادی وړاندوینې له مخې احتمال لري چې د افغانستان 1,00,000 کسان هم د کرونا ویروس له امله ومري. د امیر روغتیا وزیر یو ځل بیا د دې ویروس په اړه د خلکو بې پروايي خطرناکه بولي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر هم په دې هیواد کې د کرونا ویروس خپرېدو د مخنیوي او د خلکو د ساتنې په هدف پر طالبانو ژغ وکړ چې له اوربان سره موافقه وکړي. محمد اشرف غنی نن سه شنبه په یو تلویزیوني وینا کې وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د خلکو د هوساینې او روغتیا هوساینه او روغتیا مهمه ده او زیاتوي کچیرې دغو کسانو ته کومه ستونزه یا ناورین پیښ شي مسؤلیت به یې د طالبانو او د هغوی د بهرنیو ملاتړو په غاړه وي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د دوی څلور سرتیري په کرونا ویروس سخته سوي دي. د دغو ځواکونو لخوا په یوې اعلامیې کې ویل سوي چې دا کسان تازه افغانستان ته ورغلي ول خو دا یې ونه ویل چې دغه کسان د کومو هیوادونو څخه دي. د اعلامیې له مخې هڅې روانې دي چې د نورو هغو سرتیرو چې له دوی سره یې تماس نیولی ازموینه وسي او قرنطین سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیس پلیکو کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د وقایوي تدابیرو خبر ورکړي. د دغه وزارت چارواکو د پاسپورت پر اخیستونکو او نورو کسانو چې د خپلو اسنادو لپاره دغه وزارت ته تګ راتګ کوي مشروط محدودیت لګولی دی. د دې وزارت مرستې الویان دی مروې امینی نن سه شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو وقایوي تدابیرو په اړه وویل:
په ټول افغانستان کې ځنګړي بودیجه د کورنیو چارو وزارت تامیناتي مهنیت لخوا اخیستې ده، تر څو خپلو همکارانو ته امنیتي ځواکونو ته چې ډېره اړیکه او تماس یې له عامو خلکو سره ده او ډېر زیانمن دي په دغه برخه کې. ټول افغانستان کې دوی د ماسک، دستکش او ټول هغه مواد چې دوی د صحت یا د دغه ویروس د وقایې لپاره استعمالیږي د مور رسولي.
تر اوسه د افغانستان د پولیسو یا امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د کورونا ویروس د خپرېدو کوم راپور نه دی ورکړل سوی. د اولمپیک نړیوالې لوبې د کورونا ویروس له کبله تر 2021 کال پورې وځنډېده. دا پریکړې د اولمپیک نړیوالې کمیټې او د جاپان صدراعظم شینزو آبه په ګډه نن کړې ده. د دې پریکړې له مخې دا لوبې به د 2021 کال تر دوبی نه اوړي، خو لا به هم د 2020 کال اولمپیک لوبې بلل کېږي. تمه وه دغه لوبې د روان میلادي کال د جولای له 23 د اګست تر 9 نیټې پورې د جاپان په پلازمېنه توکیو کې ترسره سوی وای، خو د اولمپیک نړیواله کمیټه د سپورټي فدراسیونونو او لوبغاړو د روغتیا اندیشنو له کبله تر فشارونو لاندې وچې دا لوبې باید وځنډول سي. او ایران نن راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې کورونا ویروس له کبله 122 کسان مړه شوي دي. په دې سره د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر په ایران کې 1904 تنو ته ورسېد. دا شمېر داسې مل خبرېږي چې ولسمشر حسن روحاني وویل چې د حکومت نیمایي کارکوونکي د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې اوسي. د ایران د روغتیا وزارت بیان کې انوش جهانپور هم نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 1209 نوي کسان په دغه ویروس اخته شوی دی.
خبرنامه له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا اعلان وشو چې له افغانستان سره به 1 میلیارډ ډالر مرسته سږ کال کموي او کال ته هم همدغسې یو پلان لري، افغان ولسمشر ویلي دي بدیلې لارې لټوي او هڅه کوي د امریکا قناعت حاصل کړي.
چنانچه در اعلامیه ایالات متحده امریکا آمده است، آنها هنوز این کمک‌ها را قطع نکرده بلکه مشروط ساخته. تلاش خواهیم ورزید از راه گفتگو و مذاکره قناعتشان را فراهم سازیم.
امریکا په دې خاطر چې افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله د دوی خبره نه دي سره جوړ شوی، د مرستو د کمیدو اعلان بیگا وکړ. خلک په دې اړه باندې څه وایي؟ عام افغانان
دا خو ډیر بد تحصیل لري چې دوی جوړ آمد نه کړ، باید دوی جوړ آمد کړی او د پمپو د خبره نه وتله چې څه د هغوی فیصله او هغه څه به یې کوو.
دواړه ډاکټر صاحبانه هیله هم دا ده چې نور دغه د ملت په سرنوشت باندې لوبې مه کوئ. دغه کومکونه چې دغه اوس وګوره چې 1 میلیارډ ډالر دوی کمایي، دوی زور خو دوی نه وځي.
سیمیا ونړی د کرونا وایرس د تازه شمیرو په اړه باندې به هم تاسو ته رپورټ خپور کړو تر پای راسره پاتې شئ. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورسره له هغه چې امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 1 میلیارډ ډالر مرستې د کمولو اعلان بیګا وکړ. په یو ټلویزیونی وینا کې لمړی موویل چې د دسیال عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر کې دی، خو ښاغلی غنی وایي د هرې معقولې غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقض نشي مذاکرې ته چمتو دی. د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په کابل کې ولیدل او تر هغه وروسته په یو بیان کې وویل چې دا دواړه مشران د یو حکومت په جوړولو کې سره ناکامه شوي دي او په همدې خاطر امریکا خپلې مرستې کموي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټلویزیونی وینا کې له مایک پامپیو او عبدالله سره د تیر ورځې د لیدنې په اړه جزئیات خبره کړل. وی ویل چې عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر دی. ښاغلی غنی ویل د یو ټولګډونه حکومت د جوړولو په برخه کې د خپلې ژمنې پر بنسټ غوښتل چې عبدالله ته د سولې په پروسه کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته په کابینه کې ونډه ورکړي، خو دی وایي ښاغلی عبدالله د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر لري.
اما هغه د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کوي، هغه هم په یو شپه کې د ته او زما ترمنځ د تفاهم په اساس، یعنی د داسې جوړښت او تشکیلات وغوښتون کیده چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري. زه له هغه میکانیزم څخه بیرون چې په خپله قانون ای وړاندینی نه کړې د هیڅ فرد او ډلې په غوښتنه د اساسي قانون د تعدیل صلاحیت نلحرم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د هر معقولی غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقص نشي مذاکره ته چمتو ده. دی وای د اساسي قانون تعدیل د لوی جرګې صلاحیت ده. خغل غنی دغه څرګندونی وروسته له هغه کوي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه پورس په ناساپی ډول کابل تراغی او لومړی ولسمشر غنی او عبدالله سره جلا جلا او بیا یو ځای وکتل او د روان سیاسي کړکیچ د حل په هدف یې ورسره خبرې وکړې. خو وروسته له دې چې دغه خبرې کومې نتیجې ته ونه رسېدې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه د شپې ناوخته په خپله یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا حکومت پر دې خبره خواشینی دی چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي او د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي. په اعلامیه کې راغلي روان کال به له افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې یو میلیارد ډالره کموالی راولي او په راتلونکي 2020 میلادي کال کې د یو میلیارد نورې مرستې د کمولو او دغه شان په نورو برخو او مرستندوی کنفرانسونو کې د امریکا په مالي مرستو هم غور کوي. اعلامیه وایي امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کارول کېږي او نه هم د هغو مشرانو ملاتړ کوي چې د دغه عملیاتو امر ورکوي. په دې اعلامیه کې د موازي حکومتونو د اعلان د نه ملاتړ خبره هم شوې ده. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی ویلي که افغان مشران جوړجاړی وکړي نو امریکا پر خپله پریکړه له سره غور کولی شي. خو ولسمشر غنی وایي چې د دغو مرستو کموالی به د دغه هیواد په کلیدي برخو منفي تاثیر ونه لري. په همدې حال کې د عبدالله لولوري چې او ځان د ټول شموله حکومت ولسمشر ګڼي په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې کابل ته د ښاغلي پامپیو سفر د روان سیاسي بحران د حل په برخه کې فرصت رامنځته کړ خو له دې فرصته ګټه وانخیستل شوه. د اعلامیې په حواله راغلي مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي بحران د عاجل حل په برخه کې د امریکا د حکومت پیغام ورساوه. په اعلامیه کې دغه شان د امریکا مرستې د ملي ګټو د ټینګښت او په سولې برخه کې د افغانانو لپاره مهمې بلل شوې دي. د عبدالله په اعلامیه کې د سیاسي بحران نه د وتلو لپاره په خبرو اترو هم ټینګار شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې عبدالله داس یو جوړښت غواړي چې هغه له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. خو د افغانستان پخوانی اجرائی رئیس عبدالله هم په خپل ټویټر باندې او هم سهار وختي په فیسبوک باندې یو بیان خپور کړی دی. په هغه کې لومړی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پامپیو مننه کړې ده چې د خبره د سیاسي لانجې د حل لپاره هڅې کړې دي او د ویلي دي چې لام د مذاکرې لپاره لار شته او چمتو دی چې مذاکره وکړي. په همدې ارتباط باندې چې د امریکا مرستې به څومره تاثیر کوي په افغانستان باندې او بلاخره دغه سیاسي مشران به څه وخت سره جوړیږي او څنګه جوړ راتلی شي، د افغانستان د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ښاغلي میرزا محمد کټوازی سره په مخکینی پروګرام کې وغږېدو. په لایف اوس د هغه مرکه بیرته تاسو ته خبرو.
انشاءالله کوم مشکل باندې چې تاسو نمونه غواړئ نظر واخلي، نن هم د موږ دی رئیسانو کمیټي سبا یو آیت ټاکلی سي د ولسمشر غنی او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین موږ ولسي جرګه وکولای شو ښه منځګړیتوب وکړو او د شخړې ته د پای ټکی کېږو. او په دې باندې تاسو ته اورېدونکو ته ډاډ ورکوو چې ولسي جرګه به په دې باندې وتوانېږي چې دا مسله حل کړي. نو واقعا هم لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کومه اعلامیه کې راغلی دي او مرستې کموي په لنډ مهال کې اثرات د موږ په ولسو د موږ په حکومت باندې شته. خو افغانان دې ته اوس لیواله دي او دې ټولو په دې باندې ټول افغانان په دې نظر دي چې موږ باید له مرستو نه تیر شو او په خپله خود کې پاسو او په خپلو مټو باندې وسا وغوسو. نو د خیرات په پیسو باندې هیڅ کله د موږ وطن نه جوړیږي او نه به جوړ
شي. څه فکر کوي کومې لارې شته چې دغه بدیل به جوړ شي؟ اشرف غنی خو ویل ولسمشر چې ریاضتي اقدامات به کوي، یعنی داسې پالیسي به وضع کوي چې مصارف کم شي یا مالیه زیاته شي. په دې لارې باندې غواړي چې دغه خلا ډکه کوي یا څه کار کوي؟ دا خو یو میلیارد ډالر ډېرې پیسې دي
جناب ستانکزای صاحب. اوس پخوانی افغانستان نه ده، افغانستان په ډېره یو ښه مرحله کې ده. اوس دوه لسیزې والی دي او دلته ډېر څه په پښو باندې درېدلی دي. موږ به دا فشار په ځان باندې ومنو او موږ له خپل حکومت سره دا غږ بدرګه کوو چې موږ له ټولو مهمه په خپل مابین کې یو موټی او په یو اتحاد او اتفاق شو او په خپل ځان باندې ځان بسیا وګڼو.
مننه ښاغلی کټوازی. زه غواړم وپوښتم چې د امریکا حکومت په دغسې یو وضعیت کې ولې دغسې یو مالی اقدام وکړ؟ یعنی سیاسي فشارونه هم شته، نور مسائل هم شته، ممکن له دوی سره د ملاقاتونو محدودیت لګول شوی وي یا نور مسائل، ولې داسې یو دم په دغې مهمې برخې باندې دغه کار وکړي، دا پرېکړې وکړه؟ 2014 کې همدغسې یو حالت و، خو هغوی سیاسي هڅې زیاتې کړې د دې پر ځای چې مثلا مالي اقدام وکړي.
جناب ستانکزای صاحب، افغانان ټول په دې باندې پوهېږي. کومه اعلامیه چې دا ورکړې ده، دا د تشویش وړ خبره نه ده او فکر نه کوم چې امریکایان دې په دغه خبره باندې ودرېږي. نو دا یو فشار ده په ولسمشر اشرف غني باندې دوی راوړي. نور به انشاءالله کومه خبره نه وي، او زه په دې باندې اطمینان لرم چې دا کومه اعلامیه چې دوی ورکړې ده او بیرته به له خپل اعلامیې نه لاس په سر شي.
ډیره مننه. غواړم یو څه بلم راته ویم. تاسو خو د قانون گزاره قوې یو مشر یاستئ، مرستیال یې له امریکا سره. افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا تړون لري، به څه وخت مخکې اعلامیه هم د ناټو په ملګرتیا امریکا ورکړه چې له افغان حکومت سره به دوی مرستې کوي. د طالبانو په اعلامیه کې هم دغسې یو شی راغلی دی. څه فکر کوئ دغه تړونونه خوشته د مرستو د کمیدو په اړه باندې په تړونونو کې څه یادونه کیږي شوي، او حقوقي لحاظ باندې تاسو څه غبرګون کولی شي وښی په دې ارتباط؟
بالکل جناب ستانکزی صاحب، موږ له امریکا سره ستراتیژیک تړون لرو او هغه تړون د ولسی جرګې لخوا نه پاسوی ده، او امریکا مکلفه ده چې هغه تړون ته پابند واوسي. او کچیری امریکا تړون ته پابند ونه واوسي، نو د امریکا د باره به هم بیا ښه راتلونکی ونه لري. نو ولسی جرګه د خپل حکومت تر شا ولاړه ده، او موږ به هغه شی شایسي په تړون کې له ایالات متحده امریکا سره لرو، او کوشش به مدای چې هغه په برجا پاتې شي او عملی شي.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال میرزا محمد کټوازی د افغانستان د حکومت سره د امریکا د مرستو د کمیدو د پریکړې په اړه باندې خپل تحلیل او د راتلونکو اقداماتو په اړه باندې موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل. دا چې دغه مرستې څومره په عامو خلکو باندې اغیز لري، په دې اړه باندې اوس تاسو راپور خپرو. عام خلک وایي د کرونا وایرس ګواښ یوې خوا، او د بلې خوا نه د دغو مرستو کمیدل به دوی سخت له ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه باندې فیروزه عزیزی له کابل یو راپور را لېږلی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره تر لیدنې او خبرو وروسته اعلان وکړ چې په روان کال کې به یې د هیواد له لوري افغانستان ته یو میلیارد ډالر مرسته رسي، او 2021 میلادي کال کې به په مرستو کې لا کمی راسي. یو شمېر خلک وایي افغانستان سره د امریکا په مرستو کې کموالی به د خلکو پر ژوند او د هیواد پر اقتصادي وضعیت منفي اغیز وکړي. دوی وایي له یوې خوا د کرونا ویروس د خپرېدو ګواښ، او له بل خوا د سیاسي رهبرانو نه جوړ جړی او د امریکا د مرستو کمول به وضعیت لا بدتر کړي. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو مسرور پارکزي او صفت الله ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېر بد تاثیر لري چې دوی جوړ آمد ونه کړ، باید دوی جوړ آمد کړی او د پمپیو له خبره نه ووتل چې څه د هغوی فیصله او هماغسې به یې کوو. چون زموږ او تاسې داسې شرایط نه دی که هر حالت رهی چې په افغانستان کې انتخابات بولي بولي چې تر څو امریکا ونه غواړي په دې وطن کې بیس جوړامت نه کیږي. خو خبر هم دا او چې اشرف غنی او عبد الله باید دوړه جوړامت کړو.
گیم هم دی خپل جوړه کړی دا د دوړه ډاکټر صاحبانه هله هم داده چې نو دغه د ملت په سرنوش باندې لوبه مکه وي. دغه کومکونه چې دغه اوس وګوره چې ساده یو میلیارډ ډالر دوی کمایي، دوی زر خو دوی نه نوځي، نه ډاکټر اشرف غنی نه وځي، نه ډاکټر عبد الله نه وځي، او ډاکټر صاحب عبد الله د هم خیر قرباني دی ورکی، د ملت ته د قرباني ورکی.
خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د مرستو کمول به د دې هیواد په کلیدي برخو منفی اغیزونه لري. ښاغلی غنی د سه‌شنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې مرستو کمول مشروط دي، او دوی به هڅه وکړي چې د غستونزه د خبرو له لارې حل کړي.
خو همدا اوس زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امریکا د مرستو کمول به زموږ په کلیدي برخو تاثیرات ونه لري، لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې هغوی تر دې دمه د مرستې نه دي قطع کړي بلکې مشروطې کړي دي. نو هڅه به وکړو چې د خبرو له لارې ورته قناعت ورکړو.
په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ د راپور پر بنسټ په 2018 میلادي کال کې امریکا له افغانستان سره شپږ میلیارد ډالر چې 4.8 میلیارد یې د نظامی او پاتې د نورو برخو لپاره وې مرسته کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان له اقتصادي اړخه نورو هیوادونو ته اړ دی او د مرستو کمول به د دې هیواد اقتصاد او نظام ته زیان ورسوي. له دې ډلې اقتصادي کارپو سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ټوله پراختیايي او لشپېته سلنې لوړه د افغانستان عادي بودجه د بهرنیو له مرستو تمویلېږي او د کرونا ویروس ګواښ ته په کتو اړتیا ده چې افغانستان لا زیاتې بهرنۍ مرستې جلب کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کونړ کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي شکایت کوي چې دوی ته معاشونه او نور امتیازات نه ورکوي. په دې اړه تفصیل روح الله انوري اورو.
په کونړ کې هغه یو شمیر کسان چې د کورنۍ وغړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي د خپل شکایت پورته کولو لپاره د مرکز اسدآباد په شهیدانو بڼ کې راټول شوي وایي د وژل شوو کسانو معاشونه او نور امتیازات نه ورکول کیږي. د میر احمد خان او د ډګروال حبیب الله زامن په هلمند کې وژل شوي وایي
زمازي صفات الله په ډیر لسو درې نه وکی د هلمند په ولایت کې په جریان د وظیفه کې په شهادت رسېدلې د وطن د دشمنانو د لاسه او زه خو نو پوله لرم او نه پټیا لرم صرف یو کور لرم په دم کې دي وختن هم دار چې کوم حقوق شهید لري عدالت ته قایل شوی دی باید په وخت زمان دغه ورسو ته ورسو چې تر څو هغه نه امید نه شي
زمي په لمن کې شهید شوی دی صاحب زه په دغه کې نو راځه دولت کومک کړی دی او نه راځه د کور را کړی دی صاحب او د یو امه کی ماش د مېشتي اوس یو کال بعد راکای اغم کله بس زو او رازو او خپل حق اوس به موږ ته د زی چانه درا کړ.
د نور خلکو ترڅنګ په پارک کې څو تنه ماشومان هم ناشتي چې د خپل حق خپلوان او اکسونه په لاسونو کې نیولې چې څوک په روانه جګړه کې وژل شوی. په دوی کې یو هم لسکلن شاهد الله دی چاچی د خپل مشر ورور په فوزی لباس کې وستلې اکس لاس کې نیولې وایي
دا کس مې د ورور دی چې چوي دی دا ډېر وخت کې چې ماش نه راکوي زه څه ورته سبا یې درکوم نه درکوم کار باید درکوم زه څه بند ماش خو زه مونږ نه دا غواړم چې مونږ ماشونه بند دي د ورور او دا څلور کال کې چې سوچ نه راشي سبا راشي کال بعد راشي.
چارواکي هم منی چې په افغان ځواکونو کې د وژل شو سرتیرو او افسرانو وارثینو ته پورا حقوق نه دی رسیدلی خو دوی کوخخ کوي چې ورته د کورونو د پاره ځمکې پیدا او نور امتیازات هم ورکړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته دی چې نومرو د دوی یو عمده مشکل دی. همیشه کابل نه مکتوب راځي چې دوی ته نومره ورکړي خو موږ دلته یو بس یو خار د توضیح د نومرو لپاره نه لرو. دوی ته ځمکې توضیح کو څوک د چا حقوق نشي خوړی کلم که په یو کال کې د دوه حقوق ورته ورکول کیږي مغه کال کې د بودیجې د کمبود له کبله که په دې کال کې په نوبت کې ورته ونه رسیږي د راتلونکي کال ته د دواړو کلو ورته ورکول.
په کونړ کې د وژل شوو سرتیرو خپلوان په داسې حال کې ورته د امتیازاتو د نه رسېدو شکایت کوي چې اوس هم هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې په روانه جګړه کې په لسګونو ځوانان وژل کیږي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي لری واټن څخه د زده کړې بهیر ممکن روانې لمریزې میاشتې وري حمل په لسمه پیل شي. دغه وزارت ویاندې نوریان نزهت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه بهیر به د ملي او یو شمېر نورو خصوصي تلویزیونونو له لارې په آنلاین ډول پیلېږي. په ورته وخت کې د پوهنې برخې یو شمېر پوهان وایي په اضطراري حالاتو کې له هرې ممکنه وسیلې څخه د زده کړو لپاره استفاده ګټور ګام دی. خاطر پردیس او نور جزئیات.
له هغې وروسته چې ښوونځي د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د یوې میاشتې لپاره رخصت اعلان شو اوس د افغانستان د پوهنې وزارت د زده کوونکو لپاره د رسنیو له لارې د آنلاین زده کړې د پیل خبره کوي. د دې وزارت ویاندې نوریه نهضت د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه بهیر ممکن د حمل میاشتې په لسمه نیټه پیل شي.
یک تعدادی از رسانه‌های خصوصی افزون بر رسانه‌های دولتی
بود. دیوید دولتی تلویزیونونه ترڅنګ یو شمیر شخصي تلویزیونونه هم په دې برخه کې د چمتووالي خبره کړي. زموږ درسونه به په آنلاین باندې د ملي تلویزیون لاري خبريږي. د دې لپاره چې ملي تلویزیون په څلور د شولایتونو کې خپل څنګ لري او مونږ کولای شو لدی لاري خدمات وړاندې کړو.
خدا شبکه های محلی اینا ما میتونیم که خدمات را فراهم
میکنیم. اغلی نسطوی طبیعی و طولنی زلوم مضمونون با لومری طولگی چه خطر دولسم طولگی پوری تدریس شی. در حقیب خبر ده دغ مضمونون و تدریس با در استراری حالت دوام پوری ادامه ولری. په ورته وخت کې د کابل خاریو شمیر وسیدون کې په استراری حالاتو کې د دې ډول اقدامات او حرکلای کې بخوایي چې په ولایتو کې خلک انټرنیټ او برېښنایي اسانتیا او ته لاسرسی نلری. د دوی په خبره کې دغه خبرونه د رادیو لاري خبري شي اغیز به زیات وي. د کابل خار وسیدون کې حمید او شریف
مکتب به در طریق آنلاین مې
دی وی آنلاین باندې امکان نلری. خلک انټرنیټ او برېښنا ته لاسرسی نلری.
قدر دسته دسترسی با انټرنیټ نداره
او ډیر امکان ناپذیره ده چې دوی د آنلاین په شکل باندې افغانستان ټول خلکو ته دغه درسونه په آنلاین شکل د تلویزیون لارې وړاندې کی. ځکه چې زیاتره کسان دي ته لاسرسی نه لري چې هغوی د تلویزیون لارې نه درسونه وایي لکه په ولایتو کې.
له بل خوا د پوهنې وزارت پخوانی معین صدیق پتمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په اضطراري حالاتو کې د زده کړې لپاره هر ډول امکانات څخه استفاده ګټور ګام دی.
اوسنی حالت چې په هیواد کې راغلی دی دا زمونږ د خوښې حالت نه دی، بلکې او حالت دی چې د مرض په اساس راغلی دی. یعنی یو تهدید دی چې دې ته مونږ حالت د اضطرار ویلی شو. د اضطرار په حالت کې خدمات د اضطرار د حالت سره برابرېږي او مونږ د خپلو امکاناتو نه د مرض د مخنیوي دپاره استفاده کوو او هغه امکانات چې په لاس کې لرو باید درست استعمال کوشي یو معاصره ګټه دی.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو وروسته ټول دولتي او غیر دولتي تعلیمي موسسې د 1999 کال د حمل میاشتې تر 30 منټې پورې رخصت دي. د افغانستان د پوهنې وزارت له ټولو کورنیو څخه غواړي چې د خپل ماشومان سره مرسته وکړي ترڅو د خوانځیو د رخصتۍ له توانونو څخه کم اغیزمن شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د کرونا وایرس د موضوع په اړه باندې بل راپور هم درته خپور کو. هغه دا چې په داسې حال کې چې چینایي چارواکي په یو شمېر سیمو کې د کرونا وایرس له امله سخت ځپل شوي وي د بندیزونو د لرې کېدو خبره کوي، ایراني چارواکي بیا د کرونا وایرس په مثبتو پیښو کې په بېساري ډول د زیاتوالي خبر ورکړی دی. نور جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
ایرانی چارواکو په وروستیو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله د 122 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. له دې سره په ایران کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمېر 1904 ته لوړ شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې تر نیمایي زیات حکومتي مامورین به د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کور ناست وي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور نن د ایران د دولتي تلویزیون نه په خبرو کې وویل چې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر په څلور ویشتو ساعتونو کې 24,811 ته لوړ شوی دی. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وایرس له امله سخت ځپل شوی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا ویلي چې د دې هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د زوی خواښې هم د کورونا وایرس له امله مړه شوه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د تلویزیون په وینا کې ویل چې هغه بندیان به چې په موقت ډول خوشي شوي وو د اپریل د میاشتې تر 13 نیټې پورې خوشي پاتې سي. د ایران حکومت د مارچ په 9 نیټه نږدې 11,000 بندیان له زندانونو خوشي کړل. د یادونې وړ ده چې د ایران حکومت پرون د امریکا د بشري مرستو وړاندیز هم رد کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې که واشنگتن غواړي چې له ایران سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي باید پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ له 2013 میلادي کال راهیسې زیات دی. امریکا په دې کال کې له ایران سره د نړیوالو لاټمي موافقه ووته او پر ایران خپل بندیزونه له سره ولګول. د قرغیزستان حکومت هم نن اعلان وکړ چې په پلازمینه او نورو ډیرو ښارونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. د دې هیواد د جمهور رئیس دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی چې ولسمشر سورنبای جانیبیکوف یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس په بشکیک، اوش او جلال آباد او د اوش په نوکات او قرسو سیمو کې بیړنۍ حالت ټینګ شي. د ولسمشر فرمان پارلمان ته د کتنې او تایید لپاره استول شوی دی.
د کرونا وایرس په اړه باندې مو روسي جزئیات واوریدل. په ایران او قرغیزستان کې څه خبرې وي دا مې واوریدلې. اوس راځو ځینو لنډو لیکلو سیمې سنو ته چې زموږ اوریدونکو د افغان بي سیم اس ام اس 1313 لاري راستولې دي. جعفری لیکلې دي افغانستان اوس له پیچلي بحران سره مخ ده. سفیر الله د بغلان څخه لیکلي اشرف غنی د خبره مشکل ساز دی او اوس چې مرستیم کمی شوي اشرف غنی خپل جوړوي. واثق بیا له لوګره لیکلي موږ $1 میلیارډ نه غواړو بلکې یو رئیس جمهور غواړو. د مرشد بدخشانی په نوم له بدخشان یو اوریدونکي لیکلي کومکونه که کمیږي هم کوم تاثیر به په عامو خلکو ونه کړي ځکه چې ټول وار له مخه در په دره دي. او له غور هم یو چا لیکلي چې غنی او عبدالله باید له امریکا اطاعت وکړي.